افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې پیل سوې. خبری راپور موده ده چې افغان حکومت ویل پاکستان سره موافقه سوي چې د امریکا تر څار لاندې به د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې ګډ پوځي عملیات کیږي. نن چهار شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 14مه د جولای 15مه. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. د امریکا ځینو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. د هلمند چارواکي وایي په ناوې ولسوالۍ کې د مځکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې 46 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د موټر جوړولو شرکت فولکس واګون تر 10 کاله ځنډ وروسته بیرته د ایران مارکیټونو ته ستنیږي. د امریکا په دواړو ګوندونو پورې اړوندو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. دوی د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو د ځپلو او د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسېدو په خاطر د دې نوې ستراتیژۍ پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین چې د دغه هیئت مشري کوي د پاکستان تر دوه ورځني سفر وروسته پرون په کابل کې وو. جان مکین په کابل کې د قاطع ملاتړ ماموریت په مقر کې یو کنفرانس ته وویل: موږ یو هم نسو ویلی چې په افغانستان کې د بریا خوا ته روان یو، ځکه نو په دې برخه کې په چټکۍ تغییر ته اړتیا ده. د زیاته کړه د مځکې پر سر تر ټولو ځواکمن هیواد باید د دې جګړې د ګټلو توان ولري. بلخوا افغانستان او پاکستان د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د امریکا متحده ایالاتونو تر څار لاندې د ګډو عملیاتو پر ترسره کولو موافقه وکړه. د دغو ګډو پوځي عملیاتو موضوع د امریکایي سناتورانو یوه هیئت پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یاده کړه. د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل:
سناتورانو افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان د لوی درسي سره خبرې کړي دي. پاکستان لوی درسي ژمنه وکړه چې ګډ عملیات به تر هغه وړاندې ترسره کوي او دا عملیات په ایالاتو لخوا څارل کیږي.
تاسو ازادي راډیو ته ورجست. د هلمند چارواکي وایي په ناوې ولسوالۍ کې د مځکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې 46 وسلوال طالبان وژل سوي. د هلمند مطبوعاتي دفتر تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل: دغه عملیات له یک شنبې راهیسې په ناوې ولسوالۍ کې روان دي چې تر دې دمه یې په نتیجه کې 40 تنه نور وسلول طالبان ټپیان سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې په هوایي عملیاتو کې د غوث ملاتړ ماموریت همکاري کوي. وسلولو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغانستان چې دوی اونۍ مخکې د کرکټ نړیواله شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، غواړي د شارجه د کرکټ سټوډیوم د خپلو ټیسټ لوبو د ترسره کولو ځای وټاکي. د کرکټ بورډ اجرایه مشر شفیق سانیگزی گالف نیوز ته ویلي د شارجه سټډیوم به د افغانستان د ټیسټ لوبو لپاره مناسب وي. گالف نیوز وایي دا چې د امنیتي دلایلو په خاطر نړیوال ټیمونه د لوبو لپاره افغانستان ته نشي تلای، نو افغانستان به خپل نړیوال لوبې په متحده عرب اماراتو کې کوي. شغل سانیگزی هغه راپورونه هم رد کړل چې افغانستان به د خپل لومړنۍ ټیسټ لوبې لپاره تر 2013 کال پورې انتظار باسي. دو ویل د افغانستان د کرکټ ټیم به ډیر ژر خپله لومړۍ ټیسټ لوبه وکړي او په دې اړه له بیلابیلو لوریو سره خبرې روانې دي. د موټر جوړولو شرکت فولکس واګون له 10 کاله ځنډ وروسته بیرته د ایران مارکیټ ته ستنیږي. دغه شرکت پرون ویل راتلونکې میاشت کې به د دې شرکت د موټرونو خرڅلاو بیرته د ایران په بازارونو کې پیل کړي. د ایران لپاره د موټر جوړونې د دغه جرمني شرکت د پروژو مدیر اندرس سوند ینسن په یوه اعلامیه کې ویلي ایران ته په ستنېدو به فولکس واګون شرکت د موټرو د بازار په نړیواله نقشه کې یوه بله تشه ډکه کړي. فولکس واګون چې په اروپا کې د موټرو د مارکیټ مخکښ شرکت ګڼل کیږي، په 2000 میلادي کال کې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لګېدو وروسته له دې هېواده ووت. د اوکرين د ولسمشری دفتر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د یکشنبې په ورځ اوکرين ته ورسي او له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره به خبرې وکړي. د پوروشنکو دفتر پرون وویل چې نوموړی به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د کیف او واشنګټن د اړیکو د غښتلتیا پر لارو چارو او د اوکرين پر ضد د روسیې د اقداماتو په وړاندې د هڅو پر همغږۍ بحث او خبرې وکړي. مسکو په 2014 میلادي کال کې د اوکرين کریمیا ټاپو وزمه په غیر قانوني ډول له خپل خاور سره الحاق کړه. له همدې کال راهیسې روسیې د اوکرين په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو ملاتړ هم پیل کړی دی. کرملین او سپینه ماڼۍ وایي ټاکل سوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا کتنه به د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د مشرانو د هغې غونډې په څنډه کې وسي چې د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړیږي. دا به د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دورې له پیل راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ کتنه وي. د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف وایي دا پروګرام د یوې بشپړې کتنې په توګه پلان شوی چې پکې به پر دوه اړخیزو مسلو بحث وسي. د رویټرز او جرمنی خبری آژانسونو د راپورونو له مخې سپین ماڼۍ هم تایید کړی چې دا دوه اړخیزه غونډه به د جمعې ماپښین مهال جوړه سي. افغان حکومت ویل پاکستان سره موافقه شوی چې د امریکا تر څار لاندې به د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې ګډ پوځي عملیات کیږي.
نو موږ به دا اسنادونه هم پاکستان ته مستقیم او هم متحده ایالاتونو ته وړاندې کوو او دوی مکلف دي چې د هغو په وړاندې عملیات وکړي.
په کابل کې مدني فعالانو پرون په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو په باب یو کانفرنس ته خبري وکړه.
افغان حکومت باید د پاکستان د وروستیو لاسوهنو په اړه وضاحت وړاندې کړي. د ملي وحدت حکومت په محکمه پښتونخوا پیښور او کوټه کې سیاسي نمائندګۍ یا کونسلخانې وتړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ځینې ویب سایټونه بندوي.
یوازې هغه نشرات بندوو چې هغه د افغانستان د ملي امنیت ته ګواښ راپېښوي، د افغانستان د خلکو آرام او د خلکو ژوند ته ګواښ کوي.
د ژوند په رنګونو کې د زنانه بڼ له یوې هټیوالې سره خبرې شوې.
یوه ښځه ده چې دا ډیره غریبه ده، هغه ګنډي د مغینه د خپل د کور مصرف او هغه لاسته راوړي.
تر اونیو بجو د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان سره د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د امریکا د متحده ایالاتونو تر څار لاندې پر ګډو عملیاتو موافقه کړې ده. ولسمشر غنی پرون په کابل کې پر دې موضوع د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو له یوه هیئت سره خبرې وکړې. دغه امریکایي سناتوران لومړی اسلام آباد او بیا کابل ته تللي دي. تفصیل له اجمل آن نه.
دا ولسمشر اشرف غنی یو ویان نجیب الله آزاد وایي دی امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته وویل چې د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر باجوه د ډیورن کرښې په دواړو غاړو کې د ترهګرو ډلو پر ضد د ګډو عملیاتو په اړه موافقه کړي. دی امریکایي سناتورانو همدارنګه ویلي چې امریکا به د دې عملیاتو د تایید او څارنې زمینه برابروي. خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دا ګډ عملیات څه ډول عملیات وي؟ په دې اړه د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
ګډ عملیات دا ګډ عملیات دي چې د ډیورنډ کرښې دې خواته دی چې داسې معلومات ولري چې واقعي دې خواته د ترهګر پچوي په ترهګرو ځایونه دي وي چې هغه تر اوسه پورې داسې معلومات لا نشي په افغانستان کې داسې پرم ځایونه ولري. موږ حاضر یو چې نړیوالو ته ستا لاندې عملیات وکړو. همدارنګه په دې ګډ عملیاتو کې به موږ دوی ته وایو ځکه چې په تېره کې هم دا کار کړی د نظارت لاندې نه و. موږ چې هر اسناد لرو د هر ترهګریز فعالیت چې په پاکستان کې هلته پرم ځایونه یا فعالیتونه په افغانستان کې افغانستان حکومت او ولس وړاندې جنګېږي، نو موږ به دا اسنادونه هم پاکستان ته مستقیم او هم متحده ایالاتونو ته وړاندې کوو او دوی مکلف دي چې د هغو په وړاندې عملیات. دا هغه ګډه همکاري ده او دا هغه ګډ عملیات.
نجیب الله آزاد وایي افغانستان پخوا هم پرله پسې پر دې ټینګار کړی و چې پاکستان دې د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د ترهګرۍ پر ضد جدي اقدامات وکړي او موږ هم تل دې ته چمتو یو چې د پاکستاني لوري د دعوو په اړه د نړیوالو تر څارنې لاندې اقدامات وکړو. خو د ښاغلي آزاد په وینا پاکستاني لوري د یو درېمګړي تر څارنې لاندې د ترهګرو خلاف عملیاتو ته تر اوسه نه و چمتو. دا چې افغان استخباراتي ادارې دا وړتیا لري چې د کرخې اغاړه د هغه وسلوالو خوندي ځالې په دقیقه توګه مشخص کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي او په اړه یې کره معلومات پاکستاني او امریکایي چارواکو سره شریک کړي. ښاغلی آزاد د افغانستان پر استخباراتي ادارو ډاډ څرګند کړه وی ویل
نو موږ په خپل استخباراتي معلوماتو کاملا باور یو موږ هیوادونه هڅه همدغه وچ مشکل کاندې تاسو چې پاکستان دې ته حاضر شي په پاکستان هغه فشارونه راشي چې دې د بل هیواد درېمګړي هیواد یو نړیوال ټولنې تنظیمات لاندې موږ موږ وکړي چې دغه د ترګر پران جنګیږي او دا همغه سوچ موږ په لټه کې وو.
د چې امریکا مخکې هم په سیمه کې نظامی حضور او یو ډول څارنه لرله د افغانستان او پاکستان پر دې ګډو عملیاتو به څارنه له پخواني حضور سره څه توپیر ولري او څه ډول څارنه به وي په دې اړه لا ډېر جزئیات نه دي روښانه. خو د ولسمشر اشرف غني د ویان مرستیال ښاغلی آزاد وایي اوس د جګړې رهبري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لاس کې ده، نو د امریکا دا څارنه به په افغانستان کې د امریکا له پخواني حضور سره توپیر ولري. په عین حال کې له اسلام آباد وروسته کابل ته تللي د امریکایي سناتورانو هیئت ویلي پاکستاني چارواکو ته یې په څرګندو ټکو ویلي چې پر خاوره یې د حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو د پټنځایونو موجودیت د منلو نه دی او باید چې په دې برخه کې خپل دریځ بدل کړي.
ومردل چې افغانستان او پاکستان د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د امریکا متحده ایالاتونو تر څار لاندې د ګډو عملیاتو پر ترسره کولو موافقه وکړه. دا په داسل کې ده چې د امریکا په دواړو ګوندونو پورې اړوندو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. بلخوا د افغان ځوانانو د سیاسي او مدني خوځښتونو د همغږۍ کمیټه وایي افغان حکومت باید د پاکستان د وروستیو لاسوهنو او اقداماتو په تړاو خلکو ته وضاحت ورکړي. دغو مدني فعالانو پرون په کابل کې غونډه وکړه. تفصیل د ناجی سپی راپور کې
د افغان ځوانانو د سیاسي او مدني خوځښتونو د همغږۍ کمیټه وایي پاکستان له تیرو دریو اونیو راهیسې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اغزنو سیمو د غځولو، د خندق کیندلو او د لا زیاتو پوستو د جوړولو تابع کړې ده، خو په وینا یې چې افغان حکومت په دې برخه کې ناڅرګند دریز لري. دغو مدني فعالانو د سې شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان د وروستیو لاسوهنو په تړاو وضاحت ورکړي. دوی دغه شان یو پریکړلیک هم خپور کړ چې د پریکړلیک یوه برخه د غونډې ګډونوال او د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان داسې ولسته:
افغان حکومت باید د پاکستان د وروستیو لاسوهنو په اړه وضاحت وړاندې کړي. د ملي وحدت حکومت په محکمه پښتونخوا، پېښور او کوټه کې سیاسي نمائندګۍ یا کونسلخانې وتړي، ځکه کوټه او پېښور د افغانانو خپله خاوره ده. د ملي وحدت حکومت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سرحدي پولیسو ته د سرحدي پر ځای بل نوم یعنی د پښتونخوا ځواک ورکړي. د ملي وحدت حکومت په سمبولیک توګه د محکمې پښتونخوا لپاره لس څوکۍ په ولسي جرګه او لس څوکۍ په مشرانو جرګه کې اعلان کړي. د پیژندپاڼو یا تذکیرو د ویش په برخه کې ټولو هغو وګړو ته د اخیستلو حق اعلان کړي چې له آمو تر اباسینا افغانستان کې ژوند کوي.
دوی دغه شان د افغانستان په نړیوالو ملګرو په ځانګړې توګه د امریکا په متحده ایالاتونو غږ وکړ چې د پاکستاني پوځ د مداخلو مخه ونیسي. یادو مدني فعالانو وویل کچېرې د دوی غوښتنې ونه منل شي په پراخو ولسي لارینونو به سپوری کړی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی پوځیانو په دې وروستیو کې تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې په مهمندو، باجوړ ایجنسیو او دغه شان په جنوبي پښتونخوا کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم د غځولو چارې پیل کړې دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې دا کار یې د کرښې په اوږدو کې د ترهګرو د وختلو د مخنیوي په هدف ترسره کړی. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه دوی په نړیواله کچه خپل غږ پورته کړی او ټینګار کوي چې افغان حکومت به پاکستان ته اجازه ورنکړي چې په ډیورنډ کرخه اغزن سیم وغځوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
پاکستان لاسوهنو په اړه باندې موږ نه یوازې چې ژغ پورته کړی دی، بلکې اسناد معتبر مرجعو ته هم سپارلي دي. افغان حکومت به هېڅکله دې ته اجازه ونه کړي لکه تیر سر او سخت غبرګون سره به مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې په ننګرهار کې هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتو ولسونو د پاکستاني پوځیانو له لورې په کرخه د اغزنو سیمو د غځولو او دروازو جوړولو پر ضد مظاهره وکړه او د پاکستان حکومت دا اقدام وغنده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په همدې سهارنۍ خبري مجله کې په یو راپور کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په اتو ولایتونو کې سخته جګړه رهبري کوي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو پرون تایید کړی چې شمالي کوریا یو بین القاره‌ای بالستیک میزایل ازمویلی دی. خو اوس په افغانستان کې د سهار 5:15 کېدونکې د احمد شیبر څخه به اورو چې نړیوالو ورځپاڼو خبرونه د افغانستان په اړه څه خبرې کړي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان په اړه دوې مقالې د دوو غونډو په اړه خبرې کړې دي چې یوه یې غلې، بلې له شور او زوجه ډکه د کابل د وروستیو پیښو د قربانیانو لپاره وه چې د موټرو له هارنونو سره ملګرې وه. د ورځپاڼې په باور د دوشنبې په ورځ د 200 موټرو کاروان چې شعارونه انتقالول، هارنونه یې کول او د هغو وو قربانیانو عکسونه یې ورسره راخیستي وو چې د جون په میاشت کې د کابل د مظاهرو پر مهال له پولیسو سره د اخو ډب پر مهال وژل شوي وو. دا له شخړو ډکه مظاهره د کابل په سنبخ چوک کې د می د 1:30 نیټې د موټر بم د پیښې لپاره شوې وه. واشنگتن پوسټ د می د 1:30 نیټې د قربانیانو د ستاینې غونډې ته هم اشاره کړې چې د یکشنبې په ماښام په کابل کې د ناټو په قومندانۍ کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې یو شمېر جګپوړي امریکایي یا اروپایي چارواکو برخه اخیستې وه. دوی په پیښه کې د وو وژل شویو پولیسو کونډې او د هغوی خپل خپلوان وستایل او همدارسې پولیسکونو امنیتي ټپیان په خپلو ویناوو کې وستایل. د ورځپاڼې په باور هم د یکشنبې د ورځې غلې غونډه او هم د دوشنبې د ورځې له شوره ډکه غونډه په حقیقت کې د کابل د موټر بم چاودنې د ملکي او پوځي چارواکو د درناوي لپاره وي. په دې چاودنې کې چې د ټانکر په واسطه وشوه تر 150 ډېر کسان ووژل شول او تر 600 زیات ټپیان شول. بلې امریکایي ورځپاڼې باسټون هرالډ بیا کابل او اسلام آباد ته د سناتور جان مکین په مشۍ د امریکایي سناتورانو سفر څارلی. د ورځپاڼې په باور د پلاوي مشر سناتور جان مکین په اسلام آباد کې د پاکستان د سریاعظم نجف پوری سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان له لوی درسیس قمر باجوه سره وکتل او وی ویل چې د پاکستان له همکارۍ پرته په سیمه کې سوله نشي ټینګېدلی. ورځپاڼې د پاکستان د سفر پر مهال د سناتور جان مکین هغه خبره راخیستې ده چې په ټویټر کې له اسلام آباد سره د اړیکو په اړه لیکلي وو، زموږ روابط اوس تر بل هر وخت مهم دي. باسټن هرالډ ورځپاڼه بیا افغانستان ته د امریکایي سناتورانو سفر ته اشاره کوي او لیکي چې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او افغان چارواکو سره یې کتلي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په اتو ولایتونو کې سخته جګړه رهبري کوي. تفصیل سببون کاکړنا.
د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې د حکومت وسوال مخالفین په روان کال کې لوی جنگي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې د ولایتونو یو شمیر سیمې تر خپل واک لاندې راولي. د یاد وزارت سرپرست تاریخ شاه بهرامي د سیشن په پورس په یو خبري ناشته کې وویل چې اوس مهال په یو شمیر ولایتونو کې شدید جګړه روانه ده، خو په خبره مخالفین به خپل هدفونو ته ونه رسیږي. شدید جګړه ده او دا مهال موږ په یوشت ولایتونو کې په جګړه بوخت یو او په اوو اتو ولایتونو کې موږ شدید جګړه مدیریت کوو. دشمن خپل لوی ستراتیژي ته په کتلو سره دغه جګړه پیل کړې ده، خو تاسو ته ډاډ درکوم چې خپل دغو لویو او ستراتیژیکو هدفونو ته به ونه رسیږي. خو ښاغلی بهرامي دا ونه ویل چې په کومو ولایتونو کې شدید جګړه مدیریت کوي، بلکې زیاته کړې چې د افغانستان په ولایتونو کې جګړه بهرني تروریستان رهبري کوي. ښاغلی بهرامي روان کال یو جګړیز او خونړی کال یاد کړ، خو هیله یې څرګنده کړې چې راتلونکي کال به وسوال مخالفین له جګړې لاس واخلي او سولې ته به غاړه کېږدي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په دغه ناسته کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې د اوږد مهال پوځي او سیاسي ملاتړ په اړه هم څرګندونې وکړې. نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات به هم تر لسو ورځو پورې د افغانستان او سیمې په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي، چې د خبره په کې افغانستان ته به د خپلو نورو رالېږونکو پوځیانو او له افغان حکومت سره د خپلو مرستو په اړه به هم جزئیات ولري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مسؤلین وایي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د وسوال مخالفینو په وړاندې په جګړه کې ښه مهارتونه ترلاسه کړي او اړینه ده چې په پرمختللو جنګي وسایلو سنبال شي. د دغه کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه داسې وویل: دی وایي اوس هم موږ د پوځي تجهیزاتو لکه مشتره مخ یو، په ځانګړي ډول هغه درنې او پرمختللې وسلې چې طالبان لري، خو زموږ ځواکونه نه لري چې ځای تش دی. د ځانګړو ځواکونو زیاتوالی ګټه ورته ومېږي او درېیم باید د هوایي ځواکونو برخې ته پاملرنه وشي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته د نورو 4000 عسکرو پر رالېږلو غور کوي او د ناټو له غړو هیوادونو یې غوښتي چې شاوخوا 3000 نور عسکر افغانستان ته ولېږي.
افغان حکومت هغه ویب سایټونه تړي چې د دولت پر ضد نشرات کوي. اکرام الله اکرام له کابل.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ملي امنیت د عمومي ریاست د پریکړې له مخې به ټولې هغه انټرنیټي پاڼې وتړي چې د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ پیښوي او په ترهګرو پورې اړه ولري. د دغه وزارت وایي نجیب ننګیال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال له اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره په ګډه په هغه لیست کار کوي چې کوم او څومره ویب سایټونه باید وتړل شي.
یوازې هغه نشرات بندوو چې هغه د افغانستان د ملي امنیت ته ګواښ راپېښوي، د افغانستان د خلکو آرام او د خلکو ژوند ته ګواښ پېښوي، یا تشدد ته کار کوي، ترهګرۍ ته کار کوي، نفاق ته لمن وهي د افغانستان د قومونو او د خلکو ترمنځ، دغه سې سایټونه بلاکوو او د هغې محتوا به د بلاک کېدو نه مخکې مخکې یو ټیم به یې څېړي او دغه ټول مواد به یې کتل کېږي.
د ښاغلي ننګیال په خبره په هغه ویبپاڼو کې چې باید وتړل شي نه یوازې هغه ویبسایټونه شامل دي چې د دولت ضد خپرونې کوي او ترهګرو پورې اړه لري، بلکې هغه انټرنیټي پاڼې هم پکې دي چې په افغانستان کې قومي او ژبنیو تعصبونو ته لمن وهي. افغان حکومت په داسې حال کې د اقدام کوي چې په کراتو په تبلیغاتي جګړه کې د وسلوالو مخالفینو د برلاسۍ په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د چارو یو شمېر کتونکي وایي په ټولنیزو رسنیو کې د مخالفینو په ګټه تبلیغات هغه څه دي چې د ولسي افغانانو ذهنیتونه یې خپلې خواته اړولي او له دې اړخه افغان حکومت ډیر زیان ویني. په ورته وخت کې د مخابراتو وزارت وایي چې په دوهم پړاو کې به د ټولنیزو رسنیو ټولې هغه پاڼې او اکاونټونه هم وتړل شي چې په دې برخه کې زهرجن تبلیغات کوي. اومو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم واخلو، خو ویاند د دې موضوع په اړه به خبري وخوده. اخوانی یا په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره د حکومت له دغه اقدام هرکلی کوي، خو اندېښنه لري چې حکومت له تخنیکی اړخه د دغه اقدام د عملي کولو توان نه لري. د دغه ادارې مسول مجیب خلوتګر د سې شنبې په ورځ په همدې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل
دمونږ غوښتنه دا ده چې دا ویب سایټونه بند شي خو د قانون پر بنسټ. مونږ فکر کوو چې د افغانستان هغه تخنیکی ادارې لکه د مخابراتو وزارت دوی دغسې تخنیکي توانایي نه لري که دوی د امارت اسلامي یا د تش په نامه دولت اسلامي سایت بند کړي، په اتومات بنه ځینې بل سایټونه هم بند شي چې دا د بیان د ازادي پر وړاندې یو ګزار ده او پر ضد ده.
د خاغلی خلوتګر اندیښنه دا ده چې حکومت به د تیر په سیر د دولت ضد ویبپاڼو د بندولو سربیره د تخنیکی پوهاوي د نه موجودیت له کبله یو شمېر عمومي انټرنیټي کانالونه هم وتړي. دی وایي چې د دې ویره هم موجوده ده چې افغان دولت به له دې فرصته په ګټې اخیستنې د خپلو سیاسي مخالفینو انتقادي انټرنیټي خپرونې هم بندې کړي، خو د مخابراتو وزارت بیا وایي یوازې هغه ویبپاڼې تړل کېږي چې دولت ضد خپرونې کوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون تایید کړ چې شمالي کوریا یو بین القارئي بالستیک میزایل ازمویلی، بلخوا چین او روسیې په دې اړه عکس العمل شوبلې دی. اجمل اند جزئیات لري.
په کرملین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شی جین پینګ تر لیدنې وروسته دواړو مشرانو په یوې ګډې اعلامې کې په یو وخت د شمالي کوریا د اتومي پروګرام او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او د امریکا او جنوبي کوریا د پراخو پوځي تمریناتو د پټه په دریدو پر اړتیا ټینګار کړی. د روسیې او چین مشرانو ترمنځ له دې لیدنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي مسکو او پیکینګ له واشنگټن غوښتي چې په جنوبي کوریا کې د تاد په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم له لګولو ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د شمالي کوریا د توغندیو د ګواښ په وړاندې د توغندیو د دې دفاعي سیستم فعالول لازم بللي. چین د شمالي کوریا لخوا د اوږده واټن ویشتونکي توغندي د وروستۍ ازموینې وروسته له ټولو خواوو د زغم غوښتنه کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان چینګ شوانګ ویلي هیواد په قاطع توګه د شمالي کوریا د هر هغه فعالیت مخالف دی چې د توغندیو د ازموینې په اړه د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا له پریکړو سره په مخالفت کې وي. جاپان د شمالي کوریا لخوا د توغندي د وروستۍ ازموینې په وړاندې سخت اعتراض کړی او هغه یې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړو یې وختکاره سرغړونه بللې. شمالي کوریا د سې شنبې په ورځ ادعا وکړه چې د هواسانګ څوارلس په نوم د لرې واټن ویشتونکي توغندی په بریالیتوب ازمویلی دی. شمالي کوریا وایي دې توغندي له مځکې په 2800 کیلومتره ارتفاع کې 9 دقیقې الوتنه وکړه او هدف یې له منځه یووړ. په امریکا کې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو یو څېړونکی ډیوید رایټ ویلي که چیرې د دې توغندي د ارتفاع او د الوتنې د وخت په اړه اطلاعات سم وي نو په عادي مسیر کې دا توغندی 6500 کیلومتره واټن وهلی شي او د امریکا د الاسکا سیمې ته رسیدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د دفاع وزارت د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا د ځینو پوهانو ارزونې رد کړې دي. د دې هیوادونو څېړونکو ویلي چې د شمالي کوریا له خوا ازمویل شوي توغندي یوازې 515 کیلومتره ارتفاع واخیسته او د الوت فاصله یې له هغه ځایه چې وتوغول شو تر هغه ځایه چې د جاپان په اوبو کې وغورځېد 515 کیلومتره وه. شمالي کوریا له کلونو راهیسې د لرې واټن ویشتونکو داسې توغندیو پر جوړولو کار پیل کړی چې د اتومي سرګلولې د انتقال او د امریکا د متحده ایالاتو د هدف ګرځولو وړتیا ولري.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا په دواړو ګوندونو پورې اړوندو سناتورانو پرون په کابل کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. بلخوا افغانستان او پاکستان د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د امریکا د متحده ایالاتونو تر څار لاندې د ګډو پوځي عملیاتو پر ترسره کولو موافقه وکړه. افغانستان چې دوی اونۍ مخکې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، غواړي د شارجې د کرکټ سټډیوم د خپلو ټیسټ لوبو د ترسره کولو ځای وټاکي. د موټر جوړولو شرکت فولکس واګون له 12 کاله ځنډ وروسته بیرته راتلونکې میاشت د ایران مارکیټ ته ستنیږي. کرملین او سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د یکشنبې په ورځ اوکراین ته ورسي او له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره به خبرې وکړي.
د ژوان رنگونه
زمانم همایرادا د بغزنه دکاندارانه
څنګه د کار سودا کیږي نه کیږي
ساکل دس درته يم چې بيخي سوداګان په ټاپه درېدلې دي کار نشته
څومره توان کوي تاسو په دې کې راځي دلته کار سم نشته
توان خو ډیر توان د ځکه د دکان کرچ کیږي کنه او مالیه چې کیږي د ټول منګه لجیب نه ورکو
څنګه د سودا اخستلو کې جګړه لکه یې ډیره کوي
دون قیمت نه ورته وي مثلا مناسب قیمت ورته وي 200 300 واجب وي چې بیا هغه خپل قیمت تر ټیټ شي هغه قیمت باندې وي
د شین تاسو کوم
دا ټول خپل تیکا خلو فیتاو شای خلو همدلته خپل تایره و
ټوټه شای کوم جراوړه
ټوټه خو د منډې نه راوړو او کمپنۍ بازار نه دی کوټي سنگي بازار نه او دانه باغ د بازار نه
بل خو د نو شای دی کنه مثلا د مېده دی د بنگړی قیتکونه دا شین دا کوم جراوړه
دا هم پاکستان نه راوړو او یګان د فم مورجان ازي هند نه راوړي هندستان نه
شاپ خو شای کوم دی هندي
نو دا مری چې وینې دام
دا ټول مری
ها او دا قیتکونه چې وینې دام د هندي او هغه کری او بنگړی چې وینې هغه هم هندي دي
یعنی سودا او شای چې کله دکان ته وړي مور دي کومه اکثر کوي
مور جره مې کومه کوي
هغه نن ځکه وینې کنه د سکاری کې لکه ټوټو جوړ سوی هغه تاسو جوړ کړی کومه خسته
هغه ما خسته لکه زونه
ام دلته خزو جوړ کړی
خزو جوړ کړی ها یو خزه ده چې دا ډیره غریبه ده اغه ګندی د مغینه د خپل د کور مصرف او غل سره وړي
څوره به خرڅیږي دغه شین بازی چی سی پلاس باندې جوړیږي ګندل کیږي
منګه خو یخل دلته یک دور ته بیچارهګانو ته کله ورته خرڅیږي کله مثلا یګون څوک راځي دغه شین خوخیږي کنه دفتن ټول یخلی
او یو ننځه کده چې کمی سی سور ده تکرایم سور ده او بیا سترګې د سی پتور تر باندې ګندل کنه
هو تور ده
خله په سره تر ورته ګندلې پزایم په تور تر ګندلې ده دا ټول یعنی د لاس کار ده
د لاس کار ده هو خزی دی ګندی راوړی دلته ورته مونږه خرڅو
مرنه ډیره زیاته
تاسو نه هم مننه
ستاسو لا پیغامونو
بلې السلام علیکم نعمت الله انډیواله ما دروازګان ولایت څخه تاسو ته پیغام چیرم ما د شپونی او د ټول مخامات خدا خواهش کی چې په پاکستان کې عدالت تامین کی تر څو چې په افغانستان کې عدالت تامین نشي د صلح تمرې هیڅ وخت نه کوي په افغانستان کې د مونږ کېږي ناروای کېږي
بلې سلام علیکم زه د زابل ولایت څخه افغان د ولسوالۍ څخه نیاړي کانی ولیدا د موږ د خواهش ته چې په دروازه کې باید جنگونه او د شان ته دی پای ټکل کې خودل کې موږ له ټولو مسلمانانو ورونو څخه دا خواهش ته چې دې روزه کې دا ښکارو نه سره
السلام علیکم آزادې رادو اوریدونکو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم پسلا سلام ټول افغانانو ته زه غوښتنه او افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحد او یو موټی شي ټول اردو زمنګ باتور پوزونه په خاتونو کې جنگيږي او زه غواړم که تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسي مسلمانان یاسي د خپل وطن په دفاع کې وځنګيږي کنه د پنجاب په غلامانو باندې مې جنگيږي.
السلام علیکم موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او یو ثبات راشي. الله دې زموږ ټول افغانان سره یو کړي. خدای دې موږ د پردیو د جنگو او د بیا بختی څخه وساتي. الله تعالی دې په افغانستان کې سوله راولي. موږ سوله غواړو. موږ د سولې خواهش لرو.
دا اوس تاسو ټلیفوني پیغامونه په دویمه سهارنۍ خبري مجله کې له مصطفی